یو ساعت خبرونی تشرخ لست. ده مازیگر چلور بجی سوی. زه ملالی او همکاران می تاسی طولو او ریدونکو تا سلامون اولاندی کهو. ده خبرونه ده امان امریزی پا تخنیکی مرستخ پریجی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانېدلی چې څلور لکه جریبه غصب سوې مځکه راوګرځوي. همداراز اورو چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د دغه ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې کورد ځواکونه د موسل په ختیځ کې د عملیاتو پر مهال د ښار په واټونو کې له داعش ډلې سره په درنو جګړو کې ښکېل سوي دي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د قبرس د یووالي معامله د عملي کېدو په درشل کې ده. تر نړیوالو خبرونو مخکې کورنۍ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
السلام علیکم، سړی مشی زه محمد حدیث پردیسم د لندو خبرونو سره. د خبرونو سرټکی، ولسمشر غنی وایي 90% دولتي ادارې به د کابل دارلمان سیمې ته انتقال شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ اختلافاتو په غبرګون کې به راتلونکي د یوې غونډې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړي، او د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون انتقاد کوي چې لویه څارنوالي د زندانیانو دوسیو ته رسیدنه نه ده کړې. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر غنی وایي 90% دولتي ادارې به د کابل دارلمان سیمې ته انتقال شي. ښاغلی غنی چې نن یې په دریم ښاري ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دغه دولتي ادارو په انتقال سره به د امان الله خان هغه ارمان پوره شي چې غوښتلې دولتي ادارې په دې سیمه کې موقعیت ولري. د وی د دولتي ادارو 90% دارلمان ته انتقالي یو پدې سره به د غازی امیر امان الله خان ارزو عملی شي. ولسمشر همدار ازول چې حکومت د کابل ښار د نظم او سمون لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د کابل ښار بڼه بدل شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په غبرګون کې به په راتلونکي د یوې غونډې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د چارواکو ترمنځ اختلافات په روان وضعیت بد اغېز کړی او د هیواد ملي ګټې ګواښي. دی وایي کړکېچ او تقابل د خلکو لپاره د جدي اندېښنې وړ موضوع ده، او د منلو نه ده، او په ورته وخت کې د افغانستان ملي ګټې زیانمنې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی معاون عبدالرشید دوستم، او د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د حکومتوالۍ له بهیر څخه انتقادونه کړي، خو ارګ بیا وایي چې حکومتي چارې تل د مشرانو سره په سلا مشورې مخته ځي. هروسه خبر د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون انتقاد کوي چې لوی څارنوالي د زندانیانو دوسیو ته رسیدنه نه ده کړې. دغه کمیسون مشر محمد حنیف حنیفی نن یوې خبري ناسته وویل چې د ارزونې له مخې د پولیچرخي په زندان کې 800 کسان د زندان له میاد پوره کېدو سربېره زندانی دي.
دا سی اسناد موږ پیدا کړل چې د یو چا شپږ کاله تیر شوي دي او باندې دي، او دغه کیسه درې محکمې ستلې دي. اغه څلور کال کیدو کړی
خود لوی څارنوالۍ د ازادۍ د سلب د برخې مشر عزیز الله سرباز به د مشانو جرګې د شکایتونو د کمیسون ادا به بنسټو بلله، او وایي چې دوی پر خپل وخت دوسیو ته رسیدنه کړی ده. د افغانستان لاندو مهم خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل چمتو کړی دي.
سلام. د عراق کورد ځواکونو د موسل ښار د ختیځ په 13 کیلومتري واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي، چې په ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکېل شوي. شاوخوا 2000 کورد پېشمرګه جنګیالي نن بشقه ښار ته چې ګومان کېږي تر ډېره وران شوی دی ننوتل. کورد ځواکونو پرون د عملیاتو له پیل مخکې او نن سهار د پولیو ځواکونو د پرمختګ په درشل کې پر دې ښار د هاون او درنو توپونو مرمۍ وورولې. د عراق یو پوځي چارواکي سفین رسول رویټرز خبری آژانس وویل چې د اټکل له مخې په بشقه ښار کې د داعش سل جنګیالي له لسو موټر بمونو سره پاتې دي. عراقي ځواکونو تېره اونۍ موسل ښار ته ننوتل او په ختیځو برخو کې پرمختګ وکړ، خو په ښار کې دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د داعش د وسلوالو له سخت مقاومت او ماینونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د قبرس د یووالي معامله د عملي کېدو په درشل کې ده. بان کی مون دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دوو برخو د دې ویشلي ټاپو د برخلیک په اړه خبرې نن په سویس کې پیل شوې. ښاغلي بان خبریالانو ته وویل د یوناني او ترکی قبرس د ولسمشرانو نیکوس اناستیادس او مصطفی اگنیجی ترمنځ په 15 ورځنیو خبرو کې به د قلمرو او نورو مهمو مسایلو په اړه بحث وشي. ښاغلي بان وویل چې د قبرس د مسلې د حل امکان نږدې شوی، ځکه د ده په وینا په دواړو خواوو کې دې کار ته لیوالتیا زیاته ده. شمالي قبرس یوازې د ترکیې لخوا په رسمیت پیژندل شوی، په داسې حال کې چې په جنوب کې پروت یونانی قبرس د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. د تاجکستان یو پلاوی نن مسکو ته ورسېد څو د روسیې او تاجکستان د هوایي الوتنو پر لانجه بحث وکړي. مسکو څلور ورځې مخکې دوشنبه ته خبرداری ورکړ چې که تاجکستان مسکو ته نږدې د ژوکوف په نوم له نوي پرانستل شوي هوایي ډګر څخه پروازونو ته اجازه ورنه کړي، نو روسیا به د هېواد ته خپل ټول پروازونه فسخه کړي. دوشنبه ویلي چې روسیه له مسکو څخه تاجکستان ته د پروازونو تاجکستان ته پروازونه په یو ورخیز ډول زیات کړي. دوشنبه د روسیې او تاجکستان ترمنځ د پروازونو پر دوه ورخیز تړون د بیا غور غوښتنه کړې، خو روسیه وایي د ژوکوف هوایي ډګر د مسکو د ښار د صلاحیتونو په حوزه کې نه دی شامل. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف جاپان ته د سفر پر مهال نن له جاپاني چارواکو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې جاپان د منځنۍ آسیا له هېواد سره خپل اړیکې پیاوړي کړې. نظربایف چې پرون توکیو ته ورسېد، نن د جاپان له امپراتور آکی هوتو سره په کتنه کې د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. نظربایف همداراز د جاپان او قزاقستان د سوداګرۍ په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ تړونونه په کې لاسلیک شول. په 13 اکتوبر میاشت کې د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی د منځنۍ آسیا 5 هېوادونو او منګولیا ته سفر کړی و. د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې له پراخ اور وروسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي. چارواکي وایي چې دا مړي پرون وروسته له دې چې اور ولګېد د الماتی په برج کې وموندل شول. نن له دې مخکې هم د دې ودانۍ له شپږم پوړ څخه د 5 نورو کسانو مړي موندل شوي وو. مرستندوی ډلې د نورو مړیو په لټه کې هم دي. د اور چې په شاوخوا 1300 متر مربع ساحه کې لګېدلی و، 13 شپه په 8:30 بجو ووژل شو. څېړونکي د پیښې د قربانیانو د پیژندنې او د اور لګېدو د علت د معلومولو لپاره هڅې کوي. دا خبرونه
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په دغه ولایتونو کې بامیان او بدخشان تر ټولو یخ ولایتونه ښودل شوي دي. په بدخشان کې اسمان شین ده، خو د تودوخې لوړه درجه پکې 0 ده او ټیټه به -4 ده. همدارس په بامیانو کې هم هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه پکې 0 ده او ټیټه -4 ده. په بامیان کې هم اسمان شین دی، خو د تودوخه لوړه درجه پکې 0 او ټیټه -4 ده. له بدخشان او بامیان وروسته په ګردیز کې هوا نسبتا سړه ده، اسمان پکې شین دی، د تودوخه لوړه درجه پکې 14 او ټیټه 2. په غزنی کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه پکې 18 او ټیټه 1 ده. مرکز کابل بیا په یخ ولایتونو کې 5م مقام لري، اسمان پکې شین دی، خو د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 15 ده. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه بیا 22 ټیټه 6 ده. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 6 ده. مزار شریف کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه پکې 13 ټیټه 8 ده. او په جلال آباد کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14 ده. لپام لرنې مو مننه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانېدلې چې 400,000 جریبه غصب سوي ځکه را وګرځوي.
موږ ژمنه کړې وه شاوخوا 400,000 جریبه غصب سوي ځمکه بیرته را ګرځول سوې ده.
ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغان شخصیتونو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولي څو دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي.
درې ځلې موږ طالبانو سره په قطر او په دبي کې ملاقاتونه وکړل.
د ولسمشر د امر له مخې په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګډه کمیټه او امنیتي ارګانونو کې د حمایت مرکزونه جوړ شول.
ژورنالیستانو او د رسنیو افرادو د مسؤلیت او د حفاظت خاطر منی جلسات باید جوړ شي او هلته مرکزونه باید پرانستل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت صدې خبريږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانېدلی چې 400,000 جریبه غصب سوې مځکه راوګرځوي. ښاغلی غنی نن په یوه غونډه کې چې په ارګماڼۍ کې جوړه سوې وه وویل چې د زور فرهنګ باید ختم او ساختماني چارې له دولت سره په مشارکت مخته یوړل سي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزیر وایي چې خپل سري ودانۍ د ښاري پراختیا په وړاندې له اساسي خنډونو څخه دي. قسیم سولمل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای راتلونکي کال به حکومت د غصب شوو ځمکو پر مسالې ډېر تمرکز ولري. ښاغلی غنی دریم ښاري ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال د دوشنبه پر ورځ وویل په ښارونو کې د خلکو یوه جدي اندېښنه دا ده چې د هغوی ملکیت خوندي نه دی. نوموړی وویل حکومت توانېدلی چې له ژمنې سره سم لکونه جریبه غصب شوې ځمکه راوګرځوي. د یوې هغه مسله چې د تحول په برخه کې پاتې ده هغه د ځمکو د غصب ده. موږ ژمنه کړې وه شاوخوا 400,000 جریبه غصب سوې ځمکه بیرته راګرځول سوې ده او په ښارونو کې به راتلونکی کال په اساسي توګه پر غصب تمرکز وسي. د افغانستان د اراضي اداره وایي د هیواد په ډېرو ولایتونو کې 1.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب سوې ده. دغه اداره وایي غصب شوې ځمکې تر ډېره په کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. د اراضي خپلواکۍ اداره همداراز د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول سي. په ورته وخت کې په ښارونو کې پر غصب شوو ځمکو د غیر معیاري ودانۍ جوړېدل یو بل اساسي ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دریم ښاري ملي کانفرنس ته په خپل وینا کې دغه مسله د ښارونو یو له جدي ستونزو څخه یاده کړه. شغلې نادری وایي په ښارونو کې د مهال زموږ اساسي ستونزې نامتوازنه وده، د کلیو د اوسیدونکو راتګ، د خپل سر ودانۍ جوړېدل او د ښاري بنسټونو نشتون دی. په ولسی جرګې کې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړی سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي تر ډېره لوړپوړي دولتي چارواکي د ځمکو په غصب کې لاس لري او په خبره تر څو چې له دغو چارواکو سره قانوني چلند ونه سي نو د غصب ستونزه به همداسې په خپل حال پاتې وي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده د انتخاباتي کمیسیونونو د غراوي کمیټه وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د انتخاباتي کمیسیونو د غړیتوب لپاره د وړاندې سوي کسانو وروستۍ لیست ولسمشر ته واستوي. د دغه کمیټې یو غړي یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیټې کار په شفاف ډول د اسنادو په وړاندې کولو او پرته له کومې ستونزې وروستیو پړاوونو ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې د غوراوي کمیټې کارونه شفاف نه و. سباون کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې وایي کوشش کوي هغه کسان چې ورستي لیست یې لاره موندلې د دوی د مرکو نتایج تر چهارشنبه پورې ورستي او لیست یې ولسمشر ته واستوي. د دغه کمیټې غړي یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو وویل د 240 غوښتنو لیکونو نه اوس مهال 23 کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون احتمالي غړو او 100 کسانو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون غړیتوب ته لاره موندلې ده.
کاری کمیته گزینش تقریبا در پایان مراحل کاری
دی. وای د غوراوی کمیته کار تقریبا ولستی کاری مرحله ته رسیدلی دی. موږ وکړای شو چې د تیر ورځې تر پای پورې د دوهم پړاو مرکو د ټولو هو کسانو سره چې د مخکښ کسان په لیست کې و مرکې ختمی کړو. په دغه لیست کې دوه څلوېښت کسه د انتخابات کمیسیون لپاره او دېرش کسه د انتخاباتي شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته ول. زموږ ټول کوشش دا دی چې د نن او سبا د مرکو نتایج ورستی کړو او د چهارشنبې په ورځې ولسمشر ته واستوو. ښاغلی رشید زیاته کړه د کسان له ډلې څخه چې وروستي پړاو ته لاره موندلې یوویشت کسان د انتخابات د خپلواک کمیسیون د غړیتوب او پنځلس کسان د شکایتونو د کمیسیون لپاره په لیست کې شاملېږي. د دغه کمیټې د کار په وروستیو کې به ولسمشر د غوراوي کمیټې لخوا د دغو معرفي شویو کسانو څخه اووه کسان د انتخابات د خپلواک کمیسیون د غړو او پنځلس نور د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتو کمیسیون د غړو د انتخابولو په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د دغه کمیټې کار په شفاف ډول د اسنادو په وړاندې کولو او پرته له کومې ستونزې وروستیو پړاوونو ته رسېدلی دی. خو د افغانستان د شفاف انتخابات بنسټ یا ټیفا وایي چې د غوراوي کمیټې کار د شفافیت او تخنیکي پلوه ستونزې درلودې. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه داسې ویل: د وای د غوراوي کمیټې د کار پر څرنګوالي بحث شفافیت او د شفافیت د معیارونو لپاره و چې په ټیفا پورې اړه لري ستونزې لري. د طرزالعمل د کړنلارو د نقص بحث د حکومت په ځانګړې توګه د چارو د ادارې د لاسوهنې بحث د پښتنو د مطرح کولو مسلې له تخنیکي اړخه خپل ستونزې درلودې. داسې ویل شوي و چې د غوراوي د کمیټې دېرش فیصد کارونه تر اوسه پورې شفاف نه دي. ټیفا په داسې حال کې د غوراوي د کمیټې په کار کې د شفافیت د نشټوالي او د حکومت د مداخلې په اړه څرګندونې کوي چې ولسمشر په تېرو کې د یادې کمیټې په کارونو کې لاسوهنه جرم ګڼلی و او ویلي و هر چا چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې په چارو کې لاسوهنه وکړه عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازي او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. هغوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل داعش ډلې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې پراخ تبلیغات پیل کړي چې باید مخه یې ونیول سي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت مسؤلان که څه هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونه مني، خو وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. په دې اړه عباد الله حنانزی له کابل راپور راکوي.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو او د ولایتي شورا غړو اندېښنې راپارولي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي افغان امنیتي ځواکونه باید له هرې ممکنې لارې څخه په استفادې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیولا زمری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش نه اوس په دې بالا ولسوالیو کې دا چین ولسوالیو په برسرونو کې او د کور په ولسوالیو کې حضور لري. په هغه نقاطو کې چې دوی نفوذ لري او حاکمیت لري د خلکو ژوند داسې دی لکه د یو غلام په څیر. دوی په هغه سیمو کې چې اوسیږي د دوی په مقابل کې څوک یوه کلمه هم نشي ویلی. نو دا د خلکو په هغه شخصي ژوند کې دوی مداخله کوي چې دا زموږ لپاره هېڅ کړنه د منلو وړ نه ده او د خلکو د دې رنګارنګ تشویشونو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي هم په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې عامو خلکو د داعش له ویرې خپل کورونه پریخي او ښار ته بېځایه شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي لیلا ما حکیمی ازادي راډیو ته وویل کچېری حکومت د داعش د فعالیتونو مخه ونیسي دغه ډله به په ختیځ کې په یو ستر ګواښ بدل شي.
د پچیراګام په ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. تقریبا د ننګرهار شپږ ولسوالۍ د داعش په کنټرول کې دي. عام خلکو حتی د دغې ډلې له ویرې خپل کورونه پرېښي او ښار ته بېځایه سوي دي. د داعش راډیو هلته فعاله ده او تبلیغات کوي چې حکومت یې باید مخه ونیسي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ویلي و داعش ډلې پورې اړوند کسان د افغانستان په مختلفو برخو کې فعالیت کوي او د هغه په خبره کېدای شي د ننګرهار د توره بورې سیمه هم ونیسي. مشرانو جرګې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که د داعش د فعالیتونو مخه ونه نیول شي افغانستان به په دویم سوریه او عراق بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز، جوجان، فاریاب، بدخشان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. اخوا بیا د ملي دفاع وزارت وایان دولت وزیري کڅ هم د ننګرهار په زین ولسوالیو کې د دایښ فعالیتونه مني، خو وایي چې دغه ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مونږ دا منو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې خوځښتونه اوس هم محسوس کیږي، خو دا نه تاییدوو چې دغه ډله د ننګرهار لپاره ستر خطر واوسي. زموږ ځواکونه د ننګرهار په ولسوالیو کې حضور لري او د داعش پر وړاندې عملیات کوي. زموږ هوایي ځواکونه هم د دغې ډلې پر وړاندې عملیات کوي.
د دفاع وزارت ویان وایي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او درانه تلفات ورته اوښتي، او اوس مهال هم د دغې ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
د ازادي راډیو ده و موریدل چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازي او دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان شخصیتونو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولي، څو دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د دوی په منځ کې یو هم د ولسي جرګې غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی دی. ښاغلی ګیلانی وایي او ملګرو یې د طالبانو د قطر له دفتر سره درې ځلی خبرې کړي، خو حکومت حاضر نه دی چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي. له ښاغلي ګیلانی سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی یې له طالبانو سره د تماسونو په اړه پوښتنه کړې ده.
د ډېر وخت هم دا پروګرام شروع کړی، درې ځلې موږ طالبانو سره په قطر او په دوبۍ کې ملاقاتونه وکړل چې د هغې نه هم ډېر لاسته راوړنه نه درلودله. هغه علت دا و چې د افغانستان حکومت زمونږ خبرو ته ډېر غوږ کې نه خوده، خو مونږ اوس هم یو تعداد افغانان مونږ سره یو ځای شوي یو، او نه یوازې قطر سره بلکې د کوټې سره مونږ په روابطو کې یو. کوشش کوو چې دا د سولې خبرې ژوندي وساتو او کوشش وکړو چې یو لاره ورته پیدا کړو. دا زمونږ پوښتنه نه د افغانستان د حکومت پر خلاف دی او نه د صلح د شورا د په مخالفت باندې، بلکې برعکس د هغوی د پشتیبانۍ او د افغانستان د نجیبو خلکو د سوکالۍ او د آرامۍ دپاره دا هلې ځلې شروع کړي.
تاسو ویل چې درې ځلې مو د قطر د دفتر له غړو سره خبرې کړي دي، په دې خبرو کې په څه بحث شوی دی؟
د قطر دفتر دوه درې پیشنهاد لرل چې هغه ډېر واضح او روښانه و. هغه دا و چې د دغه حکومت سره مونږ خبرې نه کوو، بلکې موقت حکومت سره مونږ حاضر یو چې خبرې وکړو او د موقت حکومت سره همکاري وکړو، توپک کیدو جنگ ونکړو، په قوانینو باندې کار وکړو، د اساسي قانون نه نیولای تر واړه واړه قوانینو پورې چې تر اوسه پورې توشیح شوی دی. په دواړو حکومتونو کې هم د جناب کرزي صاحب او د جناب اشرف غني په وخت کې په دې باندې کار وکړو چې د شرع مخالف نه وي. مونږ هغې سره هیڅ مشکل نه لرو. بعد د درې کالو نه یا دوه نیم کالو نه یا هر کله چې دغه پروسه مخ په کامیابیدو ورسېده، زمونږ خانگی کارونه ټول خلاص شو، بل هغې نه انتخابات وش. دا یو لوی پیشرفت دی چې د طالبانو د خوانه مونږ د انتخاباتو خبره واورېدله. انتخاباتو ته ژمن دي او غواړي چې انتخابات وشي. انتخابات وشي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو خواخه و اماغه د افغانستان رئیس جمهور دی او مونږ به د هغې پشتیبانی کوو.
تر دې مخکې د طالبانو له قوله همیشه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کېده، نه د اساسي قانون، نه د موقت حکومت. آیا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی؟
په دې باره کې مور سره وغږېدلو. هغه وویل چې نور مونږ اوس پوهېدلو چې امریکا یو اشغالګر نه دی، او هغه خپل عسکر یې ټول وویستل. ډېر کم تعداد باندې شته دي. فقط زمونږ خواهش به دا وي چې مونږ ته تاریخ وټاکل شي چې په څومره وخت کې دغه عسکر د افغانستان نه اوسي، لس کاله، پنځه لس کاله، او یا څومره عسکر دوی خپل د حفاظت دپاره، د امنیت دپاره، د سفارتونو د امنیت دپاره دوی ساتلی شي. هغې سره مونږ مشکل نه لرو. زه فکر کوم چې د طالبانو دریځ ډېر روښانه او واضح ده. په تاسف سره دلته په افغانستان کې مونږ موافق نه شو چې دا خپل خبرې د جناب اشرف غني سره ډېر شریک کړو.
د ولسي جرګې غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی و چې ویلي د او ملګرو د طالبانو د قطر له دفتر سره درې ځلې خبرې کړي، خو حکومت حاضر نه دی چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
د امریکا انتخابات Actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه ل ازادي رادیو
تاسو زموږ غږ ل ازادي رادیو اوري د ولسمشر غنی د حکم په اساس په کونړ کې د ولسمشر غنی د امر په اساس په کونړ کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت په خاطر ګډه کمیټه او امنیتي ارګانونو کې د حمایت مرکزونه جوړ شول. په ولایتونو کې د یادې کمیټې مشري مرستیال والیان کوي چې پکښې د ژورنالیستانو او امنیتي ارګانونو استازي هم ګډون لري. په دې اړه راپور د روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ مرستیال والی او د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته ویل دوی پوخا هم د بیان ازادي او د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب ته ژمن وو او له کومې ورځې چې ولسمشر غني د ژورنالیستانو او د رسنیو د استازو د ژوند د امنیت ساتنې په اړه کوم حکم کړي دوی د ژورنالیستانو امنیت ته نور هم متوجي کړي او هم دا وجه ده چې د کونړ ولایت کې هم د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو د مسؤلیت لپاره ګډه کمیټه جوړه شوه.
جنرال مآب جمهور رئیس حکم کړی دی چې هم په مرکز د افغانستان کې په کابل کې او هم په ولایاتو کې ژورنالیستانو او د رسنیو افرادو د مسؤلیت او د حفاظت خاطر منی جلسات باید جوړ شي او هلته مرکزونه باید پرانستل شي. مونږ د دغه امر د تقویه او د تعمیل په خاطر باندې قومندانۍ کې مرکز د هماهنګي خلاص کړی دی او همدارنګه د ملي امنیت په ریاست کې مو یو مرکز د حمایت د رسنیو د کړنو د چارو څخه خلاص کړی دی او عملاً فعالیت روان دی. یو مشترکه کمیټه مو جوړه کړل چې او د دغه کمیټې د طرزالعمل سره سم د جهاد مآب جمهور رئیس د هدایت مطابق دغه چارې موږ پر مخ وړو.
مرستیال والی وای ډیر ژر به د ژورنالیستانو د اقتصادي ستونزو هواري لپاره د مرستې صندوق هم خلاص کړي.
د ژورنالیستانو د اقتصادي پیاوړتوب په خاطر باندې مو دا تصمیم نیولې چې موږ یو وجهي صندوق ایجاد کړو او هلته زمونږ د هیواد هغه شتمن خلک او همدارنګه زمونږ مسؤلین او کارمندان او لوړپوړي چارواکي د خپلو معاشونو څخه د دغه اعانې په خاطر باندې د صندوق وجهي پیاوړتوب لپاره استچانده ورکړي تر څو موږ کولای شو په ځینو سختو شرایطو کې د خپلو ژورنالیستانو د اقتصادي پیاوړتوب په خاطر باندې هغوی سره مرسته وکړو.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر خانولي سالارزه د ولسمشر حکم په اساس د ګډې کمیټې په جوړېدو خوښ دی خو وایي که چیرته د ولسمشر د حکم ټول مواد او د کمیټو لخوا کېدونکې پریکړې په سمه توګه پلي شي نو د ژورنالیستانو په وړاندې ډېرې پرتې ستونزې به هوارې شي.
د طرزالعمل مخکې چې موږ ګورو هغه څه چې په دې کې ځای شوي دي که د دولت لخوانه په رښتینې توګه دغه څه پلي شي پیاده شي د ژورنالیستانو دپاره مسؤلیت پیدا کېدلی شي هېڅ شک نشته دی. معلومات به په وخت باندې ورکول شي او د پیښو په وخت کې یا د مشکلاتو په وخت کې چې ژورنالیستانو ته وراوړي د هغو د کورنیو سره دا و سره کوم مرستې چې د دغه طرزالعمل کې ښکاره شوې وشي نو د دوی ټول مشکلات به حل شي او رښتیا به هم د بیان ازادۍ ته درناوی شوی وي. معلومات به په وخت باندې ورکړل شوي وي.
سالارزه د افغان دولت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو امنیت ساتنې ته ځانګړی پام وکړي څو په آزاد ډول خبریالان هر ځای ته لاړ شي او د خلکو په ستونزو راپورونه جوړ او د حل د پاره یې لارې چارې ولټول شي.
وسلوال مخالفین هم دا غوښتنه د هغه سیمې چې دوی پکې یا د دوی د واک لاندې دي یا دوی پکې شتون لري په دغه سیمو کې که ژورنالیستان ته کوم مشکل پیدا کېږي ستونزه پیدا کېږي باید هغې ستونزې ته دوی لاسرسی ولري. تر اوسه پورې موږ داسې څه ونه لیدل چې ژورنالیستان ته په هغو سیمو کې چې هغه د وسلوال مخالفینو د کنټرول لاندې دي مشکل پیدا شوی دی او دوی د په هغې برخه کې یو اقدام پورته کړی.
کونړ کې په داسې حال کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت په نوم ګډه کمیټه جوړیږي چې یوازې سږ کال په افغانستان کې له لسو زیات ژورنالیستان وژل شوي بې شمېره وهل شوي او ګواښل شوي چې له همدې امله افغانستان په روان کال کې د ژورنالیستانو دپاره ډیر خطرناک خودل شوی. که چیرته د دغو بوګنوونکو پیښو مخه ونه نیول شي نو زیات ژورنالیستان به د خپلو دندو پریښودو ته اړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت خلیکی خبریالان به طرف دی. هر وخت خبریالان د دولت د مخالفینو لخوا په شهادت رسیږي. ظهیر هم د طالبانو په مین کې ووژل سو. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکي له جی منګل جاني خیل او د ډنډي پټان ولسوالۍ د دولس ټولګیو د زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې واخیستل سوې. د خبرونې نیمایي ته رسېدلی یو. له احمد تکل څخه د خبرونو سر ټکی اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په سلو کې نوي دولتي ادارې به د کابل دارالامان سیمې ته انتقال شي. ولسي جرګه په پام کې لري چې د جګپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ د وروستیو اختلافونو په غبرګون کې راتلونکې اونۍ په یوه غونډه کې خپل نظر څرګند کړي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون انتقاد کوي چې د افغانستان لویه څارنوالي د زندانیانو د دوسیو په اړه لازم غور نه کوي. د عراق کورد ځواکونو د مسل ښار د ختیز په 13 کیلومتر واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکیل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د قبرص د یووالي معاملات عملي کېدو په درشل کې ده. ښاغلی بان وویل چې د قبرص د مسلې د حل امکان ځکه نشته شوی چې په دواړو خواوو کې د کارته لیوالتیا زیاته ده. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف جاپان ته د سفر پر مهال نن له جاپاني چارواکو سره خبرې وکړې. د تاجکستان یو پلاوی نن مسکو ته ورسید سو د روسیا او تاجکستان د هوایی الوتنو پر لانجه بحث وکړي. او د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې له پراخ اور وروسته نن د شپږو کسانو مړی ترلاسه شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. سهرګل امیرزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د تاجکستان د فوټبال ملي لوبډلې سره د افغانستان د ملي لوبډلې د دوستانه سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د چمتووالي له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې روان دی. د ښاغلي کارګر د معلوماتو له مخې دغه دوستانه سیالي درې ورځې وروسته د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې ترسره کیږي. په پلوخمري ښار کې د نجونو د ښوونځیو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. د بغلان ولایت د ښوونې او روزنې ریاست د سپورت امیر محمد نجیب مقصودی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د نجونو د تجارت، فاطمه زهرا، معدن او د پلوخمري لیسو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلی مقصودی د دغه سیالیو د هدف په اړه داسې وویل:
هدف از راندازی
دی وای د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د بغلان ولایت د ښوونې او روزنې په کچه د نجونو د سپورت پرمختګ دی. د ښاغلی مقصودی د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ تیر ورځ پیل او تر یوې اونۍ به دوام وکړي. او د هسپانیې د لا لیګا لیګ په سیالیو کې ریال مادرید فوټبال ټیم لیګانیس ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې ریال مادرید ټیم 3-0 پر وړاندې لیګانیس ټیم له خپلې مخې لري کړ. دغه شان په دغه لیګ سیالیو کې بارسلونا ټیم 2-1 پر وړاندې سویا ټیم له ماتې سره مخ کړ. دغه سیالۍ تیر شپه تر سره شوې دي. د ملتیا مو مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. امریکایان د نومبر په 8 نیټه د راډیو عمر د رایو مرکزونو ته ځي څو د رایو په کارولو سره خپل نوې ولسمشر وټاکي، خو دوی په مستقیم ډول خپل د خوشي وړ کاندید د ولسمشری لپاره نه ټاکي. د دوی د مستقیم رایو او د ولسمشر د انتخابي دو ترمنځ یو منځګړی شته چې انتخاباتي هیئت یا کالج ورته وایي. دا چې دغه انتخاباتي هیئت څنګه منځګړیتوب کوي او هدف یې څه دی، له فریبا ظاهر څخه به یې واورو.
د نومبر 8 نیټه چې سه شنبه ده، د امریکا خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي، خو دوی په مستقیم ډول خپل د خوښې وړ کاندید د ولسمشرۍ لپاره نه ټاکي او نه هم سل په سل کې سپینې ماڼۍ ته د دوی د خوښې وړ کاندید د تلو احتمال شته. په حقیقت کې د دوی د مستقیمو رایو او د امریکا د ولسمشر د انتخابېدو ترمنځ یو منځګړی عمل کوي. دغه منځګړی انتخاباتي هیئت یا کالج نومېږي. انتخاباتي هیات په ولسوات میلادي کال کې د عمومي رایو د جوړجاړي په توګه رامنځته سو او د امریکا کانګرس ته اجازه ورکړه چې د هغې هیواد ولسمشر وټاکي. دغه انتخاباتي هیات د رامنځته کېدو یو هدف دا و چې پر لږ نفوس لرونکو ایالتونو د لویو ایالتونو د برلاسۍ مخه ونیسي. په امریکا کې هر ایالت په کانګرس کې د هغه ایالت د استازو په شمیر انتخاباتي هیاتونه لري. د مثال په توګه د کالیفورنیا ایالت د استازو په مجلس کې 350 غړي او په سنا کې 2 سناتوران لري. په دې ډول دغه ایالت 55 انتخاباتي هیاتونه لري. ورمون او روت آیلند ایالتونه چې لږ نفوس لري یوازې 3 انتخاباتي هیاتونه لري. واشنگټن ډي سي هم 3 انتخاباتي هیاتونه لري. په دې ډول په امریکا کې د انتخاباتي هیاتونو شمیر په عمومي ډول 538 تر رسیږي. د امریکا د مین او نبراسکا پرته انتخاباتي هیاتونه هغو کاندیدانو ته رای ورکوي چې په عمومي رایو کې بریالي سوي وي. اوس مهال په امریکا کې د ولسمشر کېدو لپاره د انتخاباتي هیاتونو جادویي شمیر 200 دی چې هر کاندید له ګټلو سره د امریکا ولسمشر کېدای سي. د انتخاباتي هیئت سیستم په دې معنی دی چې د عمومي رایو ګټونکی تل د ولسمشر انتخاباتو ګټونکی نه دی. مثلا جورج دبلیو بوش په 2000 میلادي کال کې په عمومي رایو کې تر خپل سیال لږ رای واخیستلی، خو په انتخاباتي هیئت کې اکثریت خپل کړ او د امریکا ولسمشر سو. که چیرې کاندیدان په انتخاباتو کې مساوي رای وګټي او یا هیڅ کاندید ونه توانیږي د انتخاباتي هیئت اکثریت خپل کړي، په هغه صورت کې د امریکا کانګرس کولای سي چې د هغه هیواد ولسمشر وټاکي.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونې په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی خپرېږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې د ورزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظاهر تیموري ستونزه راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا سل جیری بزمکه زورورو او یا پخوانی قماندانانو غصب کړی ده، خو حکومت په حق له هیڅ اقدام نه دی کړی. د دې ستونزه د ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه شوې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستان نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
ما نوم محمد ظاهر تیموري دی، د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د 45 کال کېږي چې د زمونږ جایداد او ځکه خلک او زورمندان مسلح کسان غصب کړي دي، خو دولت زمونږ غور نه کوي.
دا څوک چې د ستاسو ځمکې نیسي دا څوک دی؟
دا د دې سیمه اوسیدونکو دي، د افراد مسله لري، دولت اقدام نه کوي.
دا دولتي کسان دي که نه غیر دولتي دي؟
دا غیر دولتي دي. دولت هم بعض نیم ته په دولت کې حساب لري، دولت هم د خلکو ته په دولت کې حساب ورکړي دي.
ته چې وایي چې دا ځمکه زما غصب کوي، تاسو د دې ځمکو اسناد قوالی سي شي لري؟
شرعي اسناد لرو، شرعي قباله لرو، موږ دولت ته مراجعه کړې دي، ما رسمي عریضه پر کړې ده، خپل قباله وسم په لاس کې لرم. دا ستا
د څو کالو راهیسې دا ستاسو ځمکې غصبېږي؟ د دوی دخه
مګ تقریبا زموږ د سل جریبه غصب شوې دي او نور زموږ پلاس کړي دي. دا خلک په زور خو وسم د امزه کله لیکري دي، د امزه کې غصب کړي دي.
د سو کالو راهیسې دا غصب روان دي ستاسو د زمکي؟
دیرش کالو د مخه بس شروع شوې دي، تر دا اوسه پرې دا خلک دامل دا کاري دامل لري. دا په دې سیمه کې په دې کلی کې
تا والی ته مراجعه کړي، عریضه دی والی ته ورکړي، دا خپل مشکل دی ور سره شریک کړي؟
بله و بله، درې څلور غشې ولسوالۍ ته ورغلم، ولسوال صاحب ماریزه تایید کړل د ولایت پر مقامات باندې چې دا موضوع حقیقت لري، زموږ زور دلته کار نه کوي. والی صاحب ته ورغلم، والی صاحب زموږ عریضه وکتل، دا غي استلام کې پر ریاست عدلیه باندې، عدلیه ریاست پر قمانداني امنیه باندې دغه پارچه ورکړي چې ورسره داخلك جلب درې پارچه ما راوړي. درې غشې مزه ورغلم، دا پارچه ما راوړي دي، داخلک نه حاضرولای،
داخلک نه حاضرېږي، جلب ورپسې زی لیکن نه حاضرېږي.
بس جلب ډېر کمزوري دي صاحب، دا جلب چې راځي دا خلق پروايي نه کوي شاغه خلق نه حکومت ته حاضر دي نه شريعت ته حاضر دي نه قانون ته حاضر دي پيڅ خو حاضر نه دي
مرکزي حکومت سره د شريګه کړي کابل ته کله راغلي دا مشکل دی ویلې دي
بلې و کابل ته تقریبا 12 کال د مخه ما پلار مشاخان سنادونو شيان وړي وو د رئیس صاحب دولت څخه فوق العاده امر اخیستو فرمان اخیستو شاغه دلته را لغه متاسفانه دلته نه عمل کیږي
تر اوسه د څومره جيري بزمکه غصب شوي
تقریبا دغه سل جيري به تقریبا غصب شوي
دا ستاسو مکه چې غصبيږي د دې نه څه کار اخلي زراعت د پاره یې کاری کنا کورونه پکې جوړي دکانونه جوړي څه پې کوي
زموږ زراعتي زمکه ده ټول باغ دی ولاړ د انګورو باغ دی د بادامو باغ دی زراعتي زمکه ده غنم کوي جوار کوي په دې کې کورونه هم جوړي خپل ځان د پاره
خو څه غواړي د حکومت نه
د دولت نه دا خواهش کوم چې د والي صاحب د کندي دی هم د خبره واوري د والي صاحب د روزګان هم واوري نور مسؤلین مقامات مونږه غاوري مونږ هم باید وخت مونږ په مشکل باید ور حل کې راشي د خلک دی راولي حکومت ته دی حاضر کې راجل به کې اسکر یا حد پسې ولي چې دا صحه وګوري چې دا څنګه کار یو څوک چې قواله او اسناد نه لري راځي د بلنده کې غصبې او مرکزی دولت شته وجود لري ما د دولت دا خواهش ته چې دا کوم وخت د خلک راشي مونږ هم ځکه څنګه د روز هم ځکه د دوی د منګولي استخلاص کې موږ مشکل ور حل کې
دا څوک چې ستاسو زمکه غصبې د سر مخه مخ تاسو خبرې کړي
بلې و مخامخ مونږ هر وخت ورسره کښینو خو پله په پله دی په یو فنډل دی نو مونږ خبر ورسره کوم د امځکه غصب ته دا تا ته حرام ده نو راسه قانون تر سره کښینې شریعت تر سره کښینې حکومت تر سره کښینې هغه وایي چې یا مونږ چېرته نه یو حاضر هېڅ نه شریعت ته حاضر یو نه قانون ته حاضر یو نه حکومت ته حاضر یو هغو خلک وایي چې مونږ نه یو حاضر هلته هغو نو مسله دي نو مونږ په مسله لحاظ باندې مونږ دا کار نه کوو چې مونږ هلته به صلاح او اقدامات وکړو نو هغه خلک پر ډېرې د مسله ده نو په دا خاطر په زور یې خوري
ستا ستونزه به شریکه کړو د مقاماتو سره به شریکه کړو
تشکر
د انصاف پلټه کې
د دې ستونزه مو د ورزګان ولایت له امنیه قماندان جنرال ولی جان سره شریکه کړې ده جناب قماندان صاحب د محمد زهیر تیموري په نامه یو ورور مونږ ته تلیفون کړی چې د ورزګان ولایت د ګیزاب په ولسوالۍ کې کابو سل جریبه ځمکه څو تنو زورورو په زوره نیولې ده آیا د ګیزاب په ولسوالۍ کې داسې خلک شته چې په زوره یې د چا ملکیت غصب کړی وي
خپله نوې راغلی دا موضوع مخکې د نورو خلکو سره بس شریک کړي هغه که اقدام نه یې کړی ما ته دوه فیسبوک مې راغلي او زما په ټیم کې دی مات نه دی راغلی دا مشکل به یې په تیر دغه یو مرکزي چې ما څوک کولی شي چې راشي موږ ته عریضه وکړي او هغه هر څوک چې د دې سره ظلم کوي موږ هغه پر کلي خپل اقدام کوو او هغه نیسو د کنبهلو ته پرو
قماندان صاحب تاسو ویل چې دغه ولایت ته نوي راغلي یست داسې کسان چې له خلکو سره زیاتې کوي په وړاندې به څه اقدام وکړي په دې برخه کې اراده څه ده
څوک چې د زموږ د افغانستان د اساسي قانون خلاف کوم زموږ د هغو په مقابل کښې مبارزه کوو او نیسو د قانون منګولو ته سپارو دا چې هر څوک دی یو من دی پلانۍ دی پلانۍ دی دې چې ګرځو دا هر څوک چې د دې څه خلاف کار کوي هغه موږ نیس قانون ته سپارو
جناب قماندان دی وای پخوا والی ته عریضه کړې او والی پولیسو ته امر کړی و چې دا مسله وڅېړي خو پاک لی تر اوسه اقدام نه دی شوی
دا همکاري ورسره کوو چې هغه نفر راولو د هغه ته معلومات کوو او هغه د قانون چې څه وایي هغه تطبیق کوو او هر څوک چې د چا سره علم کوي او د هغه زده کوو د هغه په هغه باندې زورمندي کوي هغه سره مستحق چلند کوو او د قانون منګولو ته سپارو
قماندان صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کوئ
څوک کولی شي چې راشي موږ ته عریضه وکړي هر څوک چې د دې سره ظلم کوي موږ هغه پر کلي خپل اقدام کوو هغه نیسو د کنبهلو ته پرو زه دلې یم هر وخت کولی شي چې راشي نمبر دې واخلي یا ستا د طریقه یا د بلې طریقې زه په ولایت کښې یم راځي چې زه د ده غږ اورم څه کوم چې زما په وس کېږي زه یې ورسره کوم
ظاهر تیموري به ستاسې غږ اوري تاسې ورته د همکارۍ ډاډ ورکوئ
بیخي چې دی ورسېږي زه په موضوع سر خلاص کړم او هغه موضوع باندې پوه شم هلته کېزاب کښې زموږ قومندان دی او قومندان ته زنګ وم هغه نفر به دستي نیسي او د انتقالوو یې ښار ته او په ښار کښې به پر دې موضوع باندې چې کوم ځاب پرې زموږ مربوط وو هغه به موږ هم ته یوسو او نور چې مربوط زموږ نه کړي هغه به خپل ارګان ته واستوو
محمد زهیر تیموري ته دا وایي چې د ورزګان د امنیه قماندان جنرال ولی جان د وعدې سره سم ژر تر ژره ښاغلي قماندان ته ورشي او خپله ستونزه ورسره په مستقیم ډول شریک کړي
د انصاف په لټه کې
داوه د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري مونږ ته یې ووایئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او ګرانو لیدونکو سلامونه او خیرې. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې په کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق نسبت نورو هیوادونو ته زیات دی. طبیعي ده چې په دغه هیواد کې به د نشه یي توکو د قاچاق ډېرې قضیې موجودې وي. موږ په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشراتو له ښاغلي رئیس احمد خالد موحد سره مرکه کړې ده. ښاغلي موحد، تاسو سره کله وخت راغلاست؟ د لومړۍ پوښتنې په توګه که چېرې راته ووایئ چې تر اوسه پورې ستاسو مرکز څومره قضیو ته لاسرسی پیدا کړی دی او په دغه برخه کې کار کړی؟
مرکز عدلي او قضایي د نشه یي توکو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز د نشه یي توکو پر ضد د قانون په اساس د 2 کیلوګرام ایروین، 2 کیلوګرام مورفین، 10 ګرام تریاک، 50 کیلوګرام چرس، همدارنګه 50 لیټر مشروب الکولی مشروبات او 50 کیلوګرام او لیټر پیټیکر سر او هغه اسیدونه چې ده د ایروین په ترکیب رزي او هغه څوک چې ده قاچاق حیازت او د قاچاقلون کو لپاره ده سولت زمینه برابروي ته دغه سه کسان او ارقام د عدلی او قضایي تعقیب د دوسیې صلاحیتونه لري گفتن. خوشبختانه مرکز د نشه یي توکو پر ضد عدلی او قضایي مرکز تر تیر اوه میاشتو روان کال کې ډیر ښه لاسته راوړنه لري چې د نمونې په ډول زه وایلیشن چې پر روان کال کې د ټول ایواد د ټول ولایتونو ال 28 نوی مزدونین د دغه قضایو په پیوند په دلته د دوی نسبتي دوسیه ثبت رجستر شویده او د دوی دوسیه اوس د ترسیلانې الان ده.
طبیعي ده چې په قاچاقو په دغه برخه کې به ګڼ لوړ پوړي چارواکي او هغه کسان چې هغوی زورواکي دي هغوی به پکې حتمي ده چې لاس لري. په دغه برخه کې څومره فشارونه موجود دي او ستاسو د کارونو په وړاندې څومره خنډونه رامنځته کړي؟
خوشبختانه چې دلته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې قانون 350 ماده ډېر جوته ده چې هر هغه څوک چې د تحقیق او اقامې دعوه او محاکم په بهیر کې خنډ رامنځته کړي هغه خپله د تعقیب وړ ده. نو دغه ماده د قانون ماده موږ ډېر ایجاز د سولت مشتره ولی در سوک دلته نشی که ولی شه دغه پا دی مرکز دیر دخالت ولری
ای دستی بیلگی لرهی چه دیوش نه چارواکو و زورواکو لوری پر تاسی فشار نغلی و دزین و قضیو شاعت شوی یا دستاسی در کار پا براندی خند را بلند کرد؟
دلته خود دستی کم محسوس فشار چه محصر وی محصر واقع شوی در روز پوری محسوس ندن. خود دلته د تیر کال د لاسترونه پر وایم چې دلته د قومندان د زون د قومندان په سطح د ولایت د قومندان په کچه په سطح د ولسوالی د قومندان په کچه ولسوال د خدماتو کارکون که مزفین دست دیر کسان اتا در جنرال چرا تا در لود دلتا محکمه شویده او دیر تا عادلانه بیر که ده مدافع وکیل پا حضور سرمال پا حضور دوی پا برخه که محکم محترم اخبل فیصله صدر کلیده. خوشبختانه پا دی مرکز که هر نوه فشار او زور زور جاتی زاین لري یواز د سچا کم دغه قانون د قانون مندي
مننه فساد یو لاغ پدیدو ده چې که څنګه په نورو اداراتو کې موجود وي مګر په د نشه توکو په قاچاق او په دغه قضیو کې فساد نسبت نورو ته زیات دی او تمام هم دغه شان دي. د دې ور علاوه هغه کوم تصور چې کی یم د فساد بلګې په دغه برخه کې زیات وي، که چیرې تاسو څوک وایي چې په دغه برخه کې د فساد کچه ستاسو په اداره کې زیاته ده، ستاسو ځواب ورته سي؟
زموږ ځواب ډېر روښانه ده. د دې مرکز د ډېر مؤثر او شفاف بایر لخاطر زموج ده فساد اداری فساد مرکز من سراغای ده اغاد یاو کاپی یاو بلگه لده مرکز
جور شویده، یعنی چستاسی لمرکز ای کاپی کرده و چستاسی کانو دیم باسر
او ماسر و خوشبختانه ده زموج یاو نمونه ده شفاف بهیر ده کار بهیر ده.
که بلی مسئله تراشو اغدا چه د پخوا په پرتله د نشه یي توکو د قاچاق او د تورت په دغه برخه کې نوري قضیه زیات شوی او کمی شوی په کچ کې زیاتواله راغلی.
کتر کال سره وګورو د سکل روان کال کې د قضایو کچ لیکټ شوی ده، خو د کیفیت د پکچا کې ډیر زیاتواله راغلی ده.
لامل څه دی؟ ځکه د قضیو په کچ کې کمواله راغلی، حال دا چې ورستربلې په مواد مخدر روغ دي کسان زیاتیږي، د سیاتامي وزارت هم شکایت کوي، عام وګړي هم شکایت کوي. لامل څه
دی؟ داسې ده د مرکز عدلی او قضایي مرکز خو داسې کشفي ارګان نه ده، خپله د دومره ښکاره ده چې عدلی او قضایي ده. د کار مستقیم اړیکه د کشفي ارګان مرسته ده، د دوی فعالیتونه شکایت ډیر شي دلته دوسیه ډیر راځي. خوشبختانه سکه روان کال کې دلته 15 دوسیه انکشاف پیدا کرده او د دوی اوه هغه کسان چې د دې شبکې کسان او غړي او دوی هم نیول شوی دي.
تاسو د نظارت چارې په غاړه لرئ په یو شمېر حوزو باندې، ستاسو دغه نظارت څومره مؤثر واقع شوی دی؟ حال دا چې قضیه کمی شوې دي، آیا پولیس کار نه کوي؟ دغه اړوندې کشفي او امنیتي ادارې کار نه کوي؟ کنه ستاسو د نظارت هغه کچه ټیټه ده؟
موږ یو زرو درسه یو نویم کال که مون ده او امدارنگ ده دوی یو کال مخ که یو زر دری نویم که موج نظارت درلو ده کابل ده او زهمیتی سخه ده طول اوزو سخه او موج ده دی اوزو ده نظارت کار بهیر تیره اونه پیل کلیده، چون انشاءالله نتایجه ده مدباس در شریک شی یار غصوب شد دلت سلنگری او د وظیفه غفلت کړی د دوی په دوی د قانون له مخه دوی سره ان شاء الله برخورد.
راستي یو بلی مهمه مسله ته هغه یو ځل بیا مغړم په خبره کې مستاسي نظر واخلم، هغه د ولایاتو مسله ده. معمولا په ولایاتو کې کله چې قاچاق د قاچاق قضیه راځي باقي ګوتی وهل کیږي، یا د دې ور علاوه ځینې داسې نور موارد دي چې پاره کې روابط پالل کیږي یا نور اړیکی پال کیږي، او هغه قضیه چې اړینه ده چې تاسو ته تر دغه ځای راورسیږي نه راورسی، یا هغه مواد کمیږي، یا یو څه د پیسو په بدل کې یعنی دغه اړیکی پالي، آیا تاسو له دغه شان ګونګوسو او قضیو خبر یاست؟
څه چې دلته پلان کیږي او هلته عملیات کیږي او دوی لاسته راوړنه ده، دوی موږ زموږ د پولیس مدیریت ټول دوی یوازې په همانګي کار کوي. هر هغه څوک چې غټ قاچاق بر لوی قاچاق بر چې په ولایتونو د کشفي ارګانونو لخوا نیول کیږي، موږ دلته زموږ د مدیریت او ټول کشفي ارګانونه ټول پکې داخل ده. او دلته هیڅ داسې مورد نشته چې مواد کم شي یا ډیر شي، کموال او زیاتوالی رامنځته شي. زه په بېلګه وایم چې د روان کال قندهار، ننګرهار او کابل دغه درې ولایتونه دي چې موږ ډېر قضیې د درې ولایتونه موږ دلته ثبت رجستر کړی ده. او دلته هېڅ داسې موارد او بېلګې نشته چې کشفي ارګانونه داسې معاملې وکړي.
تاسې د کندهار او د ننګرهار او د کابل یادونه وکړه، حال دا چې تر ټولو لوی د قاچاق مرکز هلمند دی ولې انت عملیات کوي
خو دو د عملیات پروسه زموږ د مرکز عدلی او قضایی په لاس نه ده
او البته وزارت او مشورې
د دغه دغه اره ولایت په ولایت کې خپل ولی د پلان له مخې هغه خپل د مبارزې په پلملای کرخه کې قرار لري هغه ولی صاحب خپل مسئولیت
البته کوم مهم عملیات چې پلان کیږي د دغه ځای ستاسو په
مشورې اره هغه دوسیه چې دغه ځای انکشاف کوي او دوی زی هغه شریکونه او دغه د شبکې کسان نیول کیږي زموږ پولیسو ته داخل دي خود د اختصاصي عملیاتونو په برخه کې ډیره او اصلي نهاد یا مرجع د پولیس مواد مخدر د مهمیت برخه هغوی داخل دي او اهمیت ملي اردوی ملي پولیس ملي او همدارنګه د ګمرک کارکوونکي دوی ټول د قانون له مخې مسؤلیت لري چې کوم قضیه چې 2 کیلو 10 کیلو 50 کیلو لیتر او هغه کسان چې سهولت رامنځته کوي د قاچاق برانو لپاره که دس قضیو ته مخامخ کیږي د دوی قانوني مکلفیت ده چې مرکز عدلی او قضایی ته ولیږي
د تاسو سره تر اوسه پورې داسې کومې قضیې ثبت شوي دي چې په هغې کې هغه د کوم تورن شخص چې وي هغه له هېواده بهر وي ځکه چې اکثره هغه لوی قاچاقبران له هېواده بهر اوسېږي داسې کومې قضیې ثبت دي چې هغوی پکې تورن دي او له هېواده بهر دي تاسې پرې وس نه رسېږي چې هغوی ته بهتر
داسې مشخصه قضیې چې اصلي عامل جواده شوی چې هغه دغه کس دی او دغه هېواد کې اوسیږي د تحقیق او تعقیب په بهیر کې مزنونین چې موږ دلته دونه تحقیق او تحقیق لاندې د دوی داسې شی نه دی وایي که څه هم موږ کله چې مزنونین دلته راځي د قانون له مخې زموږ مستنتقین دوی ته ټول حقوق او امتیازات وایي او د دوی یادونه کوي که تاسو اصلي عمل پنخه که موج استاسو په سزا که دستلون 50% کاموال راولو خو متاسفانه زین کسان او دست
دهی وای بانور تکوی که دست حق لری چه داغه پجورن که کمی راولی
ده دوی عقده ده دوی عقده و ده پا قانون که واضح شویده چه کسو اصلی عامل اصلی عامل نخه که او محصر معلومات زینی کسان که را کشان دی یا زینی کسان عجی شوی کسان دی که دوی اصلی عامل او محصر معلومات زموج در تحقیق مسئولین تا ورکی لاست ورکی یا دوی اغا تحقیق اغا معلومات محصر وی دوی پا دوسیه که 30% 50% کامال رسی
مننه د ورستې پښتنې په توګه په دې ورستې کې د ازادۍ رادیو دی ریپورت لمخې یو قضیه رامنځته شوه دغه ورستې معلومات څه دي
دغه ورستې معلومات د تاسو د راپورت په بنسټ موږ دلته د هغه قضیه تر سینه لاندې ان شاء الله رحمان دې د ورستې چې د دې تکمیل شي ان شاء الله تاسو ته تازه راپورونه کوي تاسو لاسته شو دی
ډیر مننه
کوم
د ازادي رادیو ډیرو درنو مینوالو دا واستاسي لپاره د دیونی حقیقت سره خبرونه چي د مسکراتو او نشي توکو پر ضد د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز د نشاتو لرئیس او ویان خاغلی احمد خالد موحد سره مرته چمتو کړی و تر بیا خې چاله
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
لپو کې د ځالیو کې مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د ځالیو کې مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د ځالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلې مو چنار نلری غرمو نختر نلری کلې مو چنار نلری منصور وګرځي مستانه ملا بدار نلری